کول سره توپیر لري چې پریکړې به الزامي وي. یوسف خان زدران د خغلی حکمتیار خبری غونډه ته ورکړې او په اړه ریپورت لري.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې لمخې باید د ټولو ډلو په شمول یو ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هیچ چا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. ده وویل چې دی د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي، له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسایل وسیړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط صحیح، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعال دي چې تر ډېره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لومړنی خبري کانفرنس وو. د یادونې ده چې ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوي دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اجماع بین المللی او اجماع منطقوی هیڅ معنا نه لري. ټوله دنیا زموږ موضوع نه شي حلولی تر څو افغانان خپلو کې یو موټ او یو لاس نه شي.
ولسمشرې ماڼۍ او ولسي جرګې هم په هېواد کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي.
هغه ملي اجماع چې ښاغلی حکمتیار یې یادونه کوي څومره ممکنه او څومره مهمه ده. په دې اړه اجمل تورمان د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات خغولې او په سر کې ترې د ښاغلی حکمتیار د نننیو څرګندونو په اړه پوښتنه.
زه فکر کوم د حکمتیار سره د اوسنۍ کانفرنس نننۍ خبرې د افغانستان د اوسنۍ حالاتو سره تطابق لري، ځکه افغانستان په داسې حساسه مرحله کې ده چې د دې اړتیا لیدل کېږي تر څو د افغانستان د خلکو او په ملي کچه باندې داسې د اجماع راغوښتلو او په عین زمان کې د یو ملي کمپاین په ترسره کولو سره د روانې جګړې د خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي. نو دا ډېره ښه خبره وایي. حکمتیار صاحب په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ما لپاره مهمه خبره دا وه چې دوی د جګړې په خاتمې باندې فکر کوي، دوی د جګړې په لمنځولو باندې فکر کوي، په عین زمان کې د صلح بحث لپاره خېدو لپاره خبرې وکړي چې د طالبانو سره باید هغه وختونه طالبان چې مشروع وختونه دي او د افغان حکومت وړاندې کړي دي باید ومنل شي. باید هغه وختونه چې هغه منطقي وي، هغه عقلي وي، د منلو وړ وي، باید د طالبانو سره صلح وشي. نو زه فکر کوم د صلح بحث ډېر قوي و. د حکمتیار صاحب په خبرو کې چې لومړی پرېس کانفرنس او لومړی مطبوعاتي ناسته او د رسنیو سره هیله بخونکې وه، مهمه خبره بل پکې دا وه چې د حکومت په هغې موافقتنامې باندې چې د سره امضا شوې ده ټینګار یې وکړل چې باید د دوی بندیان، د دوی هغه زندانیان چې د حزب دي هغه باید خوشي شي. نو حکومت ته هم یو مسؤلیت راجع کېږي او زه هیله مند یم چې حکومت په خپل مسؤلیت ترسره کولو سره دغه موافقتنامه تر پایه پورې کامیاب کړي.
بله، صدر صاحب، حکمتیار صاحب په خپلو خبرو کې دا وویل چې په روسیې او نامنیو کې دا یو تقریبا د زنجیر په شان باندې دي او په دې برخه کې یو شمېر کورنۍ کړي او بهرنۍ کړي لاس لري. په دې اړه باندې ستاسې نظر سره په دې څرګندونو په دې برخه
هغه خبرې او هغه لقب چې د نظام داخل څخه څرګندېدلې او دوی اشاره ورته وکړه چې د نظام داخل نه د بې ثباتۍ لامل ګرځي. بعضې ګروپونه دي، بعضې حلقات دي، بعضې اشخاص چې هم نظام خوري او هم د نظام په داخل کې دي، هم د بې ثباتۍ لامل ګرځي. د هغه غوښتنو د افغانستان خلک لیدي، د افغانستان خلک داسې خبرو کولو تمه څخه درلودله. نو بنان په افغانستان کې له بده مرغه د نظام په داخل کې هم چون د نظام په موازي شکل باندې داسې ګروپونه شته، د حلقات شته چې په جګړه کې خپلې ګټې ګوري یا په جرمي اقتصاد کې خپلې ګټې ګوري. نو د دې داسې ګروپونو له منځه وړلو او د کنټرول لپاره فکر کوم چې ټول افغانان سره باید لاس یو کړي او دغه خبرې ډېرې حقیقي اړخ دې زیات درلوده. یعنی عینی او هغه حقیقي د خبرو زیاتو نسبت د چپلمی انداز کې خبري وشي په دې معنی باندې چې د خبرې ټوله پایني او په خیر پنځه ولاړ وسی
دا خغلی حکمتيار پر ننني او څرګندونه مو د سیاسي چارو ل کارپو خالد سعادت سره مرکه ورده وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت په وای د شانګهای سازمان په سرمشرشي کې یو ځل بیا د ترکرې په وړاندې د ګډي مبارزي په سیمایز اجماع ټینګار کوي همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې افغان چارواکي د کابل د پروسی له کانفرنس څخه تر لاسه شوی پایلې د دوی د توقع خلاف مثبتې بولی او په کابل کې شمیر دینی عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای دا او نور ریپورتونه وړاندې په خبرونه کې راځي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
افغان چارواکي وی افغانستان با د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې د ګډي مبارزې په سیمه ییز اجماع ټینګار وکړي ولسمشر اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریزه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماخام قزاقستان ته رسیدلی نو مولید غلطانن په استانه کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره کتل دي رحمت الله افغان په اړه تفصیل لري
د افغانستان جمهوریت ریاست د شانګهای سازمان سرمشریزه مهمه بولی او وای افغانستان تملری چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواخ لاخ درکړي د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړي خغلی مرتضوی زیاتوي لا تروریزم سره ګډه مبارزه کولای شي د غوستونزو ته د حل لاره پیدا کړي
افغانستان تمل دي چې د سیمې هیوادونو په سانګړي ډول د شانګهای خړي هیوادونو د تروریزم پراختیا او ګواخ لا زیات درکړي او لدی په دې سر په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي بیا به هم په دې ټینګار وشي چې لا تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې سي همکاري او اجماع لاره ګټوره او موثره ده
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشریزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماخام په دورځنی سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشریزه په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي د سیمې ځ همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتی اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کې خودل سو افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکو هیواد په توګه یو ځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکو هیوادونه دي تمه چې هند او پاکستان د ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په نام نه وي کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي د دغه جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي رادیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونو د تروریزم د ځپلو لپاره عملی ګامونه واخلي
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي موږ همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي ولسمش دا ټولې خبرې هاته وړاندې کی او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو التاسته دوی باید تعهد واخلي
خغلی صدیق زیاتوی د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ځانګړي طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبری اتر
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غا غشنا رادیو اوریدا خو زموږه غلا ساده رادیو اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر و بجو پوری په منځنی صفه دولس شپږ نوی اوریدلی شي. افغان حکومت وایي د کابل پروسی له کانفرنس یې د تمې خلاف مثبتې لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلونکو هیوادونو به خپل فشارونه زیاتوي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کومې تمې چې د کابل د پروسی له کانفرنس نه افغان حکومت لرلې ترلاسه شوې کنه. نجیب آزاد وایي
د کابل د پروسی د ناشې وروسته هغه توقعات چې موږ د لوی ناشې درلوده تر اصل لوی لاسوونه موږ درلوده، موږ د پروسی په جریان کې د ګډون کوونکو هیوادونو په ګروپونو وویشل، په پینل مو وویشل، او هغه د افغانستان کې د سولې ثبات او زمونه د نړیوال توریزم په اړه دا یو ډېر مهم ټکی و چې موږ په پوینټ لوچه د دغه هیوادو ته د قناعت ورکو د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګیږي، افغانستان له شلو ډیرو ترهګریزو ډلو سره جنګیږي، دا لکه خو دا شنه چې افغانستان د طالب سره جنګیږي، د افغانستان خپل مسله ده، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګیږي. ګډون کوونکو هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزې ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال دی، افغانستان قرباني دی، هغه محکوم کړي او په ډېر ټیل باندې په ډېر مفصل ډول ولیکل. او دا شی ځنن هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته په ځایونه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تنګلوي، یغو پلان دی ګډون کوونکو هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وا.
آزاد صاحب ډیره زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسال کې چې کانفرنس وړاندې تا یادونه کړې و چې د کابل پروسی کانفرنس د افغانستان لپاره یو خستیج دی او د پاکستان په اړه ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د ترڅنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کی، دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیر دونی مکلو کې بلکې کدې هم افاده په تیر لاسو دوه لس کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ متوانل شو چې دغه هیوادو ته د قناه تور کوچ بلې ترهګرو په تنځای نه پاکستان کې دغه هیواد چې وو څومره تاسو کوي، اما کله چې د اسناد موضوع سو اسناد دغه محرم اسناد، دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبر مراجع ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه، دا موږ چې موږ اسناد لرو، موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې په پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به د دې هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بد برخلیک سره مخ کېږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل، یو دا سټیج موږ خپل وو، یعنی موږ یادونه وکړه، ما موږ لکه لزانه چې ځان ته د اسناد ورکې دا سپیز موږ وو، دا ناست موږ وو، موږ په مشرتوب او موږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وو د سو خبره چې دا اسنادونه موږ په ډیر نږدې راتلونکي کې د بلګری ملتونو د امنیت شورا سره د کانګرس سره د ناتو سره او نور هغه متبعي ارسونه نړیواله د سونو شي چې په دې اړه باندې تصمیم نیولای شي او د ټول نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واري لري شي موږ به له غوسه سره شریک کړو ډیر ژر.
نو فکر نه کوي آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مل الله سره ورک؟
نه، دا ناسه لکه تیر ناسه داسې ناسه نه ده چې یو ناسه و خلاص ولکه موږ په تیر کې په بهرني وادو کې په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسه دوام دی، اما په هغه ډول نه دی ځکه چې زموږ ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري. دا یو لړۍ ده، دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټول ناس د افغانستان د سولې ثبات، د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټول ناس په مشرتوب او مالکیت د افغان حکومت سره دي. دا لړۍ دوه فیز به ډېر ژر په نږدې راتلونکي کې موږ بیا هغه کو پر لار واشو.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب، کور ودان، خوشاله
اوسئ، سلامت اوسئ.
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې ویلې دا کابل کانفرنس د دوی تر تمې پورته مثبتې پایلې او نتایج لرل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلاساته ایرانیو نه اوري. دا ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بي اهميته ګڼلې. آیات الله علي خامنئي ویلي د غمله به د حکومت ولس په هوټ اغیز ونه کړی. په دې حمله کې چې په تهران کې شوي ديار لستنه وشل شوي. جزئیات الله صالح محمد صالح څخور.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه ورځ حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره وسوي بي اهميته وګڼلې. مذهبی مشر آیت الله علی خامنه ای ویل دغه سی بریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزور نه کړی.
در اراده مردم هیچ تأثیری نداره.
ټول پدی پوشه چې دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیڅ اغیز ونه لري. دغه بریډ کوونکې تر هغه څه ډیر غواړي دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسولینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی شپږو حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د پرهبری د انقلاب په 1990 میلادي کال کې سوی وو. د چهارشنبه ورځ د غبرګي حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایشي مسولیت اخلي. د ایران کې پورستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونو ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یوه مرکز ته داخلې شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي مامور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډزې وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سیوي. د فرانسې خبری اژانس په حواله د داعش ډلې جنگیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه لا درې او تر څلور بجو دا اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50.
ایتالوی او هسپانوی څیړونکو د افریقا بیوزلو خلکو ته د اوبو رسولو په برخه کې یو نوی طرحه مخ ته کړي. کا غواړی چې په دې طرحه خبر شي چې دا څه ډول طرحه ده نو راځي اسمت ساروان ته وګورو. شو
د ایتالیایی او هسپانوی څیړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پرتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیشي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوی دی. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2040 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
دوستانو و موردل چې ټلوی او اسپانوی څیړونکو په افریقا کې بې وسلو خلکو ته د اوبو رسول لپاره یو په زړه پورې طرحه مخې ته کړې ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که اسمسونه ته ورشو ستاسو څو اسمسونه دلته ماته په کمپیوټر باندې چخکاري نو بصیر هیلمن له کابل نه وایي د کابل د روانو حالاتونه د ایستلو یوازینی موثره لاره د افغانانو او د افغانستان د ټولو قومونو ترمنځ اتفاق او اتحاد دی. یو بل اوریدونکي د محمد رحیم په نوم له کندهار اندېښنه ښودلې ده په داسې حال کې چې په قطر باندې د خلیج د هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې. په دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر برخلیک به څنګه کیږي او آیا دا به د سولې په بهیر اغیز کوي او کنه؟ عبدالواحد مدقق د لوګر نوی د ولسمشر اشرف غنی سفر زکه غټنه لري چې داسې ډیر سفرونه مخکې شوې دي خو ګټه یې نه ده کړې. میرویس د هلمند نوې طالبان دی خپل کارو ته وګوري، جهاد د مکتب یا د ملکیانو په وشلو باندې جهاد نه دی. اوس په د څو کډوالو ستونزې ستاسو په هغه پیغامونو کې واورو چې زموږ په تلیفوني ماشين کې مو ثبت کړی دی.
ستاسو ل پیغامونو
زاد کوټ دلاور خان دا خبره کوم چې د پاکستان حکومت وايي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وختي زموږ سره برابر دي چې دا رجستریشن کارونه ورکول شي اختر ته یا د اختر وروسته موږ ولاړ ته خبره سره مې پر 13 یا د اختر سره څه کوم مخ دي.
محمد ریاض د غلمی ولایت څخه سیف غنی نه موږ دا غواړو زمونږ یو مهاجر یا افغان پاکستان ته ځي پاسپورټ اپ کې وکړي هغه بیا هم پوسټر کیږي هغه بندي کیږي هغه ول کیږي او دا هغه نه افغانستان هر ګوډ ګوډ کې تیرې دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
السلام علیکم زایف متنا پر دې چې افغان ته سپات په پاکستان کې پروتین اسلامي احمدینه هله کې چې مهاجرین ته سره ډالر وته کوم شي موږ مهاجرین د سرپناه ځای نه لرو په پاکستان کې پروتین څنګه ډېر ګرمۍ تان کړی
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي مشر عبدالحمید جلیلی د غوریدون کې په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار اداري د فند کمبود لوجه د دینه مزرته غوښت خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر سوچ موږ دوی وکول شي چې د ډونرانو سره تماسونی شي چې فند را جلبو جذب کړي، لیکن لبد امرغه فند پاغه د زمانه پیدا نشو.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوي یوار بیا پامو کې د افغانستان سیمي او نړۍ او بخې په افغانستان کې د ماسپخین 4:30 بجې شوي یوار بیا پامو کې د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل رضوان مراد نه اورو.
د چین ولسمشر وی هیواد چمتو ده چې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړ کړي. افغان حکومت وی تم لري چې د شنګهای د همکارۍ سازمان سرمشري زبه د تروسم غواخ درکړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دورزنی سرمشري زه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې روانه ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وی ځنی داخلي کړي د خپل بهرانه همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. حکمتیار د سرګندون نن په کابل کې خبري کانفرنس ته وکړي. د لوګر امنیه قمندانۍ وای د دې ولایت مرکز کې د ورستۍ او تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوې دي. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او پراخ شوې دي. په همدې حال کې د تهران د ایران رسنۍ وایي چې د پرونیو حملو د قربانیانو شمیر 1000 ته لوړ شوی دی. تمکیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړو غړو په توګه نن اعلان کړي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک د اروپای ټولنې څخه د هوا د وټلو پروسه پر مخ یوسي.
دو بجې یو یو دشته کې شوې. دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه له سباون کاکر نورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخ کې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی چې یو شمېر افغان لوبغاړي د تکواندو په هوغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په کوریا کې ترسره کیږي. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدل صبر او مریاض اډی ټوویل چې په دوه سیالیو کې د نړۍ د 200 هیوادونو ترڅنګ څلور افغان لوبغاړي هم ګډون کوي چې یو انجلۍ ده. د شغلي عمرې په خبره په یادو سیالیو کې افغان لوبغاړو د ګډون لپاره خپل تمرینات پوره کړي او د سفر چمتووالی روان دی. د افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې به د کوچني عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ د سکوهنی د لسو کلبونو ترمنځ سیالي ترسره شي. د یاد فدراسیون مسؤل خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو لپاره به وزن کشي سبا پیل شي او په خبره لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ښاغلي سروري په خبره دغه سیالي د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ترسره کیږي. او روسي خبر دا چې افغان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې هغه درې لوبغاړي چې له ویسټ انډیز سره په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېدل او په 15 اوریزو سیالیو کې ګډون نه لري بیرته هیواد راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې په دغه لوبغاړو کې کریم جنت، نجیب زدران او عثمان غنی شامل دي.
افغانستان کې په ملي لوبډلې کې لوبغاړي او عثمان غنی هغه لوبغاړي چې په 15 اوریزو نړیوال لوبو کې د انډیز سره وړاندې ګډون نه لري هیواد سره سره عثمان غنی د لوبې پر مهال ښیله ټپي شوی ده او له دې وجې نه شي کولی چې په روانو لوبو کې ګډون وکړي.
نومړي ویل چې عثمان غنی له ویسټ انډیز سره د لومړي شل اوریز سیالۍ پر مهال ټپي شوی او په پاتې نورو سیالیو کې د لوبېدو جوګه نه و. د خبرنو پای
سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای بلکې برعکس دښمن به لا رامنځته شو فرصتونو ګټه واخلي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. په کابل کې یو شمیر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو له لوري د کابل ښار د لارو تړل ستونزې نه واري. دوی وایي په اسلامي او نورو قوانینو کې مظاهره او د عدالت غوښتنه د هر وګړي حق دی، خو د دې حق ته ترلاسه کولو لپاره باید د نورو حقونه تر پښو لاندې نشي. حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه دي هغوی سرکونه بند کړي دي، د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بده استفاده کړي ده.
په ورته وخت کې د کابل په وی بل څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي، زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په وی مسلمانه ټولنه کې مدني او د عدالت غوښتنې حرکتونو ته قومي رنګ ورکول مردود دي.
در یک کشور اسلامی که 99.5% از مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ
دای وی په یو اسلامي هواد کې چې سبانه 99% وګړي مسلمانان دي، د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې مونږ باید د سیاسي، ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعاً باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو.
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم.
دا څرګندونه په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونې د چهارشنبه د ورځې د خونړې پیښې په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په توتريخوالي هم وو. د جمعې د ورځې له مظاهرې وروسته نن د اومې ورځې لپاره هم په کابل کې اعتراضونه دوام لري او اعتراض کوونکو د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر د تحسن خیمې درولې دي او د خلکو ترافیکو پر مخې لارې تړلې. په ورته وخت کې د حق او عدالت ګوند هم پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې حالات نازک دي او دغو حالات ته په کتو باید په هیواد کې دننه سیاسي ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې هوارې شي. د دغه ګوند مشر موین برسیال د پنځشنبه په ورځ هم دې مناسبت جوړې شوې خبري ناشې ته ویل
هغه کسانو ته چې نن یې د کابل په ښار کې خیمې ترولي دا غوی ته هم زمنګ وړاندیز دا دی چې د افغانستان د ډېر خطرناک نازک موقعیت په لحاظ باندې دا د افغانستان د قضایا او د پاره د حل لاره نه ده. راشي چې د تفاهم، مذاکره او ناستې لارې موږ د خپل ستونزې حل کو.
د خاغلی مرسیال په خبره د هیواد نازک او کړکیچونو حالات ته په کتو خبروي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قمندان حسن شاه فیروغ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د مشرانو په منځګړیتوب هڅې روانې دي چې ډېر ژر د کابل ښار له یو شمېر واټونو څخه د تحسن خیمې لري او له دې امله د ښاریانو ستونزې هوارې شي.
په دې رپورت کې مو د کابل د امنیه کمانډان حسن شاه فاروق هغه څرګندونه ته اشاره باورې د چوي د مشانو په منځګړیتوب په ډیر زر د کابل خار له یوشمیر واټون څخه د تحسن خیمه لري او لادی عمله به د خاریانو ستونزي هواري شي. حسن شاه فاروق د پنځشنبه پورز لازادي لړیو سره خبري کړې دي. اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې ده. دا مرکه ورو
مظاهره دی هر څه حق دی مدني حق دی هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي خپل خبرې خپل مطلب خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي تظاهرات وکړي تحسن وکړي د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي. مګم کله کله داسې تاسو ګورئ چې د مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلې دی داسې هم نه دی. د مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي. د مظاهرو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، د ترافیک ته مشکلات پیش کړې ده، خلکو ته مشکلات پیش کړې ده. ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري، د بزرګانو مشرانو په دې اړه کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
دوستانو، حسن شاه فاروق د کابل د امنی کمانډان سره مو مرکه او ورده په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته رسو. اساسي حقونه د هر ماشوم لپاره وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مو پاسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي؟ او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کلیغه کې ګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
سرغړونه بلل کیږي څه وخت او کوم ماشومان؟ اغه کورونه کې چې هغه خلاف دی قانونوي،
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
اغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفال د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر یې بشپل او د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او دولس کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلن عمر یې بشپل او د اتلس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح هوي ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبران وړو مکلف.
نور جزا نه ورکول کیږي، یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوي دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په سلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د وسوا کس شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلی وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشل دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حد پریکړه ورستنې لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلې دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمنۍ په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
د کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونو په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي ماشومان؟
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا اختاریه صادره کړی؟ کورنۍ
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
شي ترڅو سي دا جرم ثابتيږي.
او بل اخر ورستونه لاره چې هیڅ ډول بل لاره موجود نه وي، د ماشومان د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوي چې ماشومان اصلا د آخري مرحله ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی، په دغه برخه کې مو څه کړی دي؟
کله چې مونږ خپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومان شمیر په کال 2014 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3426 کسه او په 2014 کال کې 3016 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلور له ماشومان سره ډیر مثبت بدلونو نه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکو لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړي چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي چې مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه آسان او ارزانه. د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټګې کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نژمن لیک واخلي.
نژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات، یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیو څه.
یا یا سو خپل ماشومان لا خو وروز او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیرنه او تعقیب دند لري، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحه منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډیر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډیر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپیریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډیر مهم او تاثیرګذار دي. خون کې د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوې دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوې ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالي د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
تو تاسو آزادی رادیو څخه د اطلاعاتي وزارت د ویاند محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د آزادی رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شی ولزنی خلق پخپل کورونو کې وسلې ساتي
پینځه دازه اوتومات روسای ده انوارې کې میخه ما سره خپل ته کلی ما سره خپل وی
کورونو کې د وسلو ساتل کومې بدی پیښې پیدا کوي
اوس ما ته قار راغی مثال توپک باسي دازه قسړی وی
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسولینو خبرې اورو په وروستۍ شیبو کې تمثیل جوړ هم چمتو شوی لمک سره وسی قدر من دوستانو کله چې د وسلو نوم یادیږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ جوړ لري د همدې لپاره خو ډیر خلک له وسلو نه کرکه کوي خو ځینې نور به دومره له قوسر لري چې ان په خپل کورونو کې هم ساتي تجربه خوده چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډیر خلک مړه او ټپین کړي دي د ننګرهار اوسونکو الامیر وایي کله چې د خوخی کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده هر سړي سره په کور کې سلا شته ابل او ولا مون کور کې ناس مخصن ډوډیم خورل لازم نه په مخ خزر باوش مال څه خبره ده د خلکو د سماله اور د سماله اور بس دولتي پښتنه نه کوي اوس د څه کور نشته افغانستان کې چې یو وسله یا دوه وسله ونه لري کور کې
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي الاته نام نخي ځینې نور بیا د وسلو ساتلو سره شوق لري لا وسې ساتي پام دی اړه بعد د درې تنو کسانو خبرې وورو چې په کور کې وسلې ساتي
په کور کې شته د ټوپک مې بند په خیماسیخه کالتوس یلا ایدادي پنځه دازه اوتومات روسای ده انوارې کې مې خیو کلی ما سره خپل ته کلی ما سره خپل وی چې کله زم بس استفاده کوم بغیر دونه به تړم پاکوم ځکه کېدم
بعد ما خامه دغه جاده کې څوک تلنس چې جيب بي پي سي دغه جاده کې خنو کوستي دوسي یو لري مونږ راتلو نو دا پولي گزارګا کې منش پک در ضرورت نه واست امنه نه په اطراف پاکستان نه په خارګستان دې لپاره حل مجبور دي ساتي کنه چې باندې پیسې ځو نه دي چې تو پک اخلي
څلوغه کور کې خره چې چار به سودي کور کې کراګه سودي خي د شپې غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلام موږ خپل کور کې چاري سودل پوک یا شو بس جګنوري کې ګدو کور کې سلام نه بشه باندې بده زونه سودي
چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدی پیښې پیدا کوي اجي امان الله د خپل دوستانو پاک له وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوی ټوپک له واجی مړه شوه
کله کې څوک نشته د ټوپک راخسته ګوري هغه ټوپک کالتوس ده دا پیپیګین هغه چې دلته ماشه ته ګوته ورولې ده دا دلته لګیدلې ده چې ډاډه راوښه ده کله کې دا ساتي خلکو لټوي نه چې څوک هم نشي وخته دا لګیدلې ده چې ګوري ګوته ماشه سره میخته ده کومه شومان دي کنه ځلانه دي نه پیپیګي دا شردار ټوپک هم دي مرمه خوري کالتوس خوري کنه سړی ته زوبي امریکن
د ډیرو سیمو کې به مشمن هم په کور کې د ساتل شوی ټوپک قربان شوی دی د کابل سونکو منان چې خپلې هم ډیر ځله وسلې له زینبل زیته وړي دی او مشم مارګی لیدلای
د دې شې شو دا چې ملزایر کوم مونږه کې وسړ دا مور ورته د خپل ژوند څخه د بل خبره وکړه سبا د خبره ورته وکړه قرغه لاله کوټ ټوپک باندې مرمه کې خو د ځان پیوښته
Oh,
زما خپل په ټوپک بولی باندې هم نس روانو ما شاته مې سړی روانو ټوپک رانه خلاص شو دز شو چیرانه ټوپک بولی باندې مې خلاص شو خپل دز وکړو باز سړی شامل او شاته مې ورخه سړی جو بول نشو یو بول وکړ چې منشي مې اخستلې خرڅول مې وړل مې ترکستان ته دا سړی خوجه کې هغه زما یو ټولي لور ود کړه ناسو ما دا منشي مې خپل یو مې ورکو بول مې کې خور ماما زوی مې دې منشي وخت دې سړی خلاصې دې دز وکړو ازما دا ټولي د لور خو منس کې ولاګ دا ټوپک مسلې خو دې ما خپل نور کې مخکار کو دا سی بیا کاندې کې زنا سی بیا کاندې کې مرګره ناسو او دا سی ټوپک بس خلاص شو نه پر مرګري ولاګ دا غد ودري ساجمه پی ولاګ دې مارکو پاکستانو
سن بیا د خوخې په مراسمو کې هم هوایي فیرونه کوي چې په غو کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپین شوی دي د وردګو سندګي اجي نصر الله خپل کلی کې د ویناوي کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګیدلې و
دا سي پیخه زخت ډیر شوی دي توې کې و په توې کې دا سي هوایي د ځکلي نو هغه د غوسړي د لاس نه دغه کلشن کوپټیټه شوله پاس باندې و نو یو یو چنګور ای بولی په پختیو کې هغه سوري و دوړې ولګیدلې یعنی دوړې مړې شوې تفلل داخلك دغه ټوپک باکسریات واخ داسې و چې د ښکار به داخلك رول مرمۍ به کې پاتې و نو په جمعات کې داسې وطن دغه ټوپک خسته را مشکې ګوت داسې ویل یو نه پر په ولګېدل په جمعات کې نو هغه بشارګای مر شو داس پیښه شوې دي ډېره ټوپک ساتل یو زری الحال دی په کور کې
سیمو کې چې خلک په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پویږي اېڅ کلاینه ساتي د کندوز اوسونکو اکبر وای اسابانيات خل انسان سره ملوي کچېره د قهر په وخت کې وسله وینو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې ورسته به ان جبران کیږي
ته باور په خدای وکړه کنور لا دا نه چې شي په دې کلی کې مالی دلی او یا مې دا خبر اورېدلی نه ساتو او نه ساتل سونه شوق لرو نه ټوپک ډیر غټه مصاله جوړیږي 1500 رقم جنجالونه پیدا کیږي اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم خدای نه خواستم زه ات می قرغه د شیطان کرد کن توپک باسی دا زغه سړی ویل دا یو جنجال بل جنجال دین دا شاید خپل خانم ته د غوسه شه توپک راخله داز ویل دا بل جنجال چې نه یې خبره ده خو چپلا کا به واخل لبخینه به و باسی خپل خانم به دی پی ویل یڅ تون زبنه یدرته نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې خزه دی وويستا مړه د کړه کنه شهید د کړه هغه ورور پلار دا درته راضی تر برونه قومي چې عدالتانه بات غواړي څلور خزه به بدر نه غواړي څلور خزه هغه خزه لکه مونږ او تاسو چې دکان ته درېګو او رخ په خوخه باندې اخلو په دې رقم باندې به په خوخه باندې درسته اخلي کوي نه لري پیسې به ورکې دوه دوه لکه روپې څور روپې کې څلور خزه اتلکه روپی په ورته دا خبره ده چې مونږه ټوپک په کور کې ونه ساتو لاس دې سه ونی ساوې سه ونه ساتي څه ضرورت ورته لرو یت
لیکوال حاجی مجید بهلول چې د زمانی غوښتنې په نوم کتاب لیکلی په پښته یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور ورچولی لغه زر هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږیدلی هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښونه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی ډېرې بدې خاطرې لرم له نن څخه 55 کاله پخوا په امامت کوشککی چې په هلمند کې الته و د تعلیم او تربیې رئیس هم و د ټوپک ساتلې و چې ری په کور کې د دې دوه زامن و دا یو ټوپک راخستې پرابلې نیولې د مسخرو پر کم پر خپل ورور چې وستې ول ما غي وي خواته کې ځای بلې خواته کې په دغه ټوکو ټکالو کې بل اخره پر ماشه ګوتک ششول سو او خپل ورور سوري سوري کوي چې زه په خپل د دې شاید ومه چې بیا پاتې و جنازې و پدې کې مې هم اشتراک ورکړي ډېر نورې داسې ناوړه پیښې سوي دي په دغه خیرخانه کې مېړې و شې ته ویل چې ټوپک پاک هغه پکاوه درځه وکي ال تمرمي پکښوي لمنځه ولاړ ډیر نور دغه سي لمنځه تللې دي هیڅ ډول وسلې ساتل پکور کې د جاريها او ناريا جاريها لکه چاقو چاړه حتی تیر پیچکاش د ډیر سختې بدبختۍ راځي سخت توجه پکار ده چې وسلې دي اته د بازچې په ډول باندې دي هم خپل بچانو ته څوک وسله نه راوړي توپک توپنچا چاقو چاړه سپکې او درنې جاریها او ناریا وسلې ساتل په کور کې دا یو مصیبت پېښي.
قدرمنه دوستانو د خبرمنې په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ماشومان واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګذر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه لکه بلبل چې باران وهلوینه خدای به پخپل ماز دیګر کی د چنارو چکو تم ګورمینه د چنارو چکو تم ګورمینه
چې شو دا خزه وخزه څه شوې
څه وایې چې ناری دې بندي کړې
یو سپینه پاڼه راوړې چې یاد شو خپلم ځان سره چې یاد نه میوزي
څه پنځوس کلمه سودا خو مې نه در نه غوښتې خو لیک سودا ده دغه د وخت په دې کې ولیکه
وخزه دا خو دې وې دې واکسین کارت دې باندې څنګه ولیکم
و څه کې واکسین خو مې وکه
نو خو دې انصاف در کې دلته وګوره ته دې کارت وګوره دا څومره خانی پکې دي دا هر یو دی واکسین دی او تا د غیوا خانه در د خطر د نو ټوله پاتې دي
کور می دی ودانی د غیوا یو دوره واکسین خو می کړستا ما شومان موږ چا واکسین کړیو تا د ګور راته څنګه رکروغه ناشته يم
ډیر رکروغه د خورې کله می سر درد کی کله تبې نیولم زیړز به خل رنگ دي نور در باندې چی وشي
زما واست وخت نه ولاړ او بو یو نه لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټران ډیر دی زما واست په کی چی شو ام دادی چې ستاسو ماشومان ټول ورځ ناروغه وي واکسینونه دی نه دی کړی
خورې ناروغي په واکسین پورې څاړه لري
څنګه نه لري دا واکسینونه چورونه کې دا شرې نسی
و خورې غیر دي نه چې ماشوم ټوب کې ګټه ورته کوي پر راتلون کې کیم دی ته ډیره ګټي کوي
څه ګټه به ورته وکي
هیڅ ګټه ورته ونه کی ځکه ته ډاکټرانو نه پوهې کنه هغه چې درته ویلانو نه درته کوي ته څه ګټه ورته وکي خو خورې دې زته وې
ګوره ورور خېد دام نه د ملامت دا نه د پوسه په خبره دا کارت چې مر سره واخی حالت جوړتو اي ډاکټر ته چې دا د کم واکسینونه یې سوي دي کم پاتې چې انور زما د اولادو وسی ټول دې بوزي
زبه بوزم کو ورته سبا کول سبب یو کی کبل ورځ ورته کول بل ورځ به بوزم
اوکی کارت نه پیدا ک ټول کارت نه پیدا ک
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com